کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا زده رادیو د پښتو ماښامنې خبري مجلزه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې طالبانو د خپلو ژمنو پر خلاف تاوتریخوالی ډېر کړی دی. نن د جون شلمه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده. په همدې پلمه به په کوټه کې د یوې افغان کډوالې پر ژوند یو تفصیلي راپور هم اوري. نور راپورونه هم شته. په پیل کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله الدین څخه اورو.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر له یو دولتي پلاوي سره سبا تهران ته ځي. په کابل کې د امریکا سفارت ومنله چې یو شمیر کارکونکي په کورونا وایروس اخته شوي او قرغزستان او قزاقستان د کورونا وایروس له کبله بندیزونه بیرته سخت کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنی چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړپوړی دولتي پلاوی سبا یک شنبه ایران ته ځي. د بهرنی چارو وزارت مطبوعاتي دفتر وایي له ښاغلي اتمر سره د سفر کې د وو وزارتونو پنځو خپلواکو ریاستونو د ولسمشرۍ ماڼۍ د حقوقي مشاوریت او ملي امنیت شورا استازي ملګرتیا کوي. افغان پلاوی بل ایراني چارواکو سره د کډوالو په وړاندې د وروستیو ناوړه پیښو د هغو د مخنیوي او د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا په لارو چارو خبری وکړي. د ایران په یست کې په دې وروستیو کې پولیسو د افغان کډوالو یو موټر په ګولۍ وشت چې د اور لمبه شو. له هغه وړاندې بیا ایرانی پولیساتو ځواکونو افغان کډوال هریروت سین ته اچولی وو. دغه دواړو پیښو کې 15 کډوال وژل شول، یو شمیر ټپیان او 18 لا هم تری تم دي. په کابل کې د امریکا سفارت ومنله چې یو شمیر کارکونکي په کورونا وایروس اخته شوی دي. د دغه سفارت یو ویاند ازادي راډیو ته ویل دوی د سفارت دننه په کورونا وایروس د یو شمیر ډیپلوماټانو، قراردادیانو او محلي کارکونکو له اخته کېدو خبر دي. د سفارت دغه سرچینې زیاته کړه د سفارت چارې داسې تنظیم شوي چې ټولو کارځایونو کې به یې د وایروس ضد مواد کاریږي چې د وایروس د نور خپرېدا مخنیوی وکړي. په وایروس د اخته شوو دې کسانو شمیر نه دی ښودل شوی، خو اسوشیټډ پریس د یو چارواکي په حواله چې نوم نه دی یاد شوی ویلي د سفارت شاوخوا شل کارکونکي په کورونا اخته شوي چې ډېرې هغه نیپالیان دي چې د امنیت ساتنې دنده لري. بلخوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 546 مثبتې پیښې ثبت کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه پیښې د نږدې 1500 مشکوکو کسانو له معاینې وروسته معلومې شوې. له دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 28,500 شو. له پرون راهیسې 21 افغانان کووېډ 19 ناروغۍ مړه کړي. د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله ټول ټال 1509 افغانان دغه ویروس مړه کړي او نږدې 8,300 بیا بیرته روغ شوي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې یو راپور وښوده چې افغانستان کې د مشکوکو کسانو معاینه ډیره کمه ترسره کیږي. په هرات کې د سړک غاړې ماین چاودنې درې پولیسو وژل او درې نورې ټپیان کړل. د هرات د پولیسو سرپرست ویاند عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو پر هموي موټر دغه چاودنه نن سهار د هرات اسلام قلعه ترمنځ لاره کې وشوه.
صبح امروز هنگام که کندک شورامو برای انتقال رئیس گمرک به محل
دای وای نن سهار زمک د لوی لارې کندک د گمرک د مشر د ساتنې لپاره د هغه د کار ځای ته روان وو. د کوهسان ولسوالۍ اړوند قدس آباد سیمه کې د دوی ټانک پر ماین ور برابر شو چې پایله کې درې سرتیری وژل شول او درې نور ژوبل شول. ښاغلي وسیق ویل چې دغه چاودنه کې د هرات د گمرک مشر ته زیان نه دی اوښتی. قرغزستان نن اعلان وکړ چې د کورونا وایروس په پیښو کې د رامنځته شوي زیاتوالي له کبله بندیزونه سختوي. د قرغزستان صدر اعظم کوباتبیک بوردونوف وویل نن راتلونکو دوه ورځو پورې په پلازمینه بشکک او ولایتونو ته په ټولو لارو عامه ترانسپورت بندوي. قرغزستان دغه اعلان داسې مهال وکړ چې هلته یوه ورځ کې د کورونا 192 مثبتې پیښې ثبت شوې. د منځنۍ اسیا دغه هیواد کې تر اوسه 2901 کسان په دغه ویروس اخته شوی. قرغزستان په تیر می میاشت کې د کورونا لقبل اعلان شوی بیړنۍ حالت پای ته رسولی وو. د دغه هیواد په گاوان قزاقستان کې چې د کورونا 25 زره پیښې پکې ثبت شوی، د اونۍ د رخصتۍ پر مهال نوي بندیزونه لګول شوی. قزاقستان په لویو ښارونو کې ټول پلورنځي، مارکیټونه او پارکونه بند کړي چې د کورونا ویروس له دویمې څپې سره مبارزه وکړي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هغه پریکړلیک هرکلی کړی چې پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مشرتابو پلاوي لخوا تصویب شو. په دغه پریکړلیک کې له ایران غوښتل کیږي چې پلټونکو ته د دو سایټونو د څېړنې اجازه ورکړي. د هغه ځایونه دي چې ګمان کیږي ایران اټومي فعالیتونه پکې کوي. له 2012 کال را په دې خوا دا په دې محتوا لومړنی پریکړلیک دی چې له ایران پکې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې سره د هر اړخیزې همکارۍ غوښتنه کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 چټه 14. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 چټه 40. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 40. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 22. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 25.
خبرونه ملازاده رادیو ریدل د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی شئ په تمه د ازادي رادیو .com. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان مریض کال په لومړی روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی ډیر کړی دی. د دغې شوراویان جاوید فیصل:
دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډیر سوی دی.
د کونړ چارواکي وایي په دنګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان د لشکر طیبه وسلوالې ډلې 12 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نن د جون 6مه د کډوالۍ نړیوالې ورځ سره سم ده په همدې پلمه په کوټه کې د یوې افغان کډوالۍ پر ژوند یو تفصیلي راپور اوریدلی سي. محبوبه مهرین وایي:
څار لوخه زه کوشنیان ته درس ورکولم هغه ټایم کې، او پیشین لوخه چې د زخپل درس په اسکول کې ویلم چې د زخپل سبق پوره سوی دی، لیکن یونیورسيټي خو پات دی او زه تر اوسه باندې زخپل فیملی سپورټ کوم.
نو راپورونه هم په دې مجله کې ورته لسی د مجله مو تر شپږ نیو بجو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان مریض کال په لومړی روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی دی. د دغې شوراویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د اورکم او اوربند په موده کې له پخوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته داسې تمه وه چې د پسرلي په درې میاشتو کې به په افغانستان کې د جګړې شدت د پام وړ راکم سي. خو نن چې د پسرلي وروستۍ ورځ ده، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نه یوازې دا چې د اورکم په موده کې تاوتریخوالی کم سوی نه دی، بلکې له ژمنې خلاف زیات سوی هم دی. د دغه شورا ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
طالبانو له امریکا سره موافقه کړې وه چې دوی به تاوتریخوالی کموي او د افغان مسلمان هم وژنه بدروي. برعکس دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډیر سوی دی.
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. افغان حکومت او طالبانو یوې خو هم سا کال پسرلنی عملیات نه اعلان کړي، خو د جګړې ډګر یې ګرم ساتلی وو. هڅه مو وکړه چې د دغو جګړو له امله په تیرو درې میاشتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د افغانستان له امنیتي او دفاعي بنسټونو معلومات ترلاسه کړو، خو بریالي نه سو. طالبان بیا د خبره ردوي چې دوی امریکا سره په هوکړه کې د تاوتریخوالي یا د اورکم په مسله سلاسوي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی روان مریض کال خپل پسرلنی عملیات اعلان نه کړل او د انساني ترحم له مخې خپلې حملې له سلو څخه څلوېښت فیصدو ته راښکته کړې. مجاهد زیاتوي چې طالبان په تعرضي نه بلکې په دفاعي حالات کې دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم په امریکا کې یوې غونډې ته ویلي وو چې له طالبانو سره د امریکا په هوکړه کې په اورکم بحث نه و سوی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په نهه ویشتمه نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک سوه. له هوکړې وروسته یوه اونۍ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اورکم او په تیر کوچني اختر کې بشپړ اوربان وسو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وای دا چې جګړې زیاتې سوي نو د بین الافغاني خبرو په شروع کې دوی نه وړه اغیز کړی. د ولسي جرګې غړي شینکی کړو خیل ازادي راډیو ته وویل
دا خو انتظار کېدل چې باید واقعا امریکا په تاوتریخوالي کمولو کې باید جدي همکاري کړو، همدارنګه منطقوي همکاره لکه پاکستان چې طالبان باندې خپل تاثیرات لري باید چې د تاوتریخوالي کم شوی وای او واقعا هغه ذهنیتونه برابر شي تر څو پورې موږ به افغاني مذاکراتو تللي وای، ځکه چې هم هر څومره دغه تاوتریخوالی زده شي فکر کوم چې دا فاصله زیاتېږي او د خلکو اعتماد په خبرو اترو باندې کمی کی دی. ولوی صدمه ده چې ورسېدل او امیدوار یم چې راتلونکي کې په دې باندې واقعا کار وشي او تاوتریخوالی کم شي.
نوموړي له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی را کم کړي او اوربند ته چمتو شي سو بین الافغاني خبرو ته الله را هوار شي.
دوستانو مخکمو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام په اړه رپورت واورید. همدې جګړو د دوام د رپورټونو په ترڅ کې له کونړ ولایت څخه یو راپور لرو چې چارواکي وایي په دانګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان د لشکر طیبه ډلې 12 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې دا عملیات څه مهال او څنګه سوي د څه پرمختګونه لري له روح الله انوري به واورو.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیر شپه افغان ځواکونو د دانګام ولسوالۍ شونټو ناو کې عملیات ترسره کړي چې پکې د پاکستان پوز پوری د تړلو دوه پاکستانی وسلوالو ډلو لشکری طیبه او لشکری جنگوي 12 تنو ته مرګ جوړ لا وخته ده.
لشکری طیبه او جنگوي چې د مرابوختي وو دوی غوښتل چې په دغه سیمه کې نامنی رامنځته کړي، هغه و چې د اطلاع سره سم کټاټ او وستامونه د شپې عملیات په وکړه چې د عملیات په نتیجه کې تقریبا 12 کسه څلور د منځ تللې دي چې زخمیان دي، وسلې هم د منځ تللې دي او نور معلومات به انشاء الله راورسیږي.
د والی په خبره چې له کومې ورځې په افغانستان کې د سولې راتګ لپاره د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیل کېدو خبرونه زیات شوي، نو ورسره سم د ډیورن فرضي کرخې له هغې غاړې نه کونړ ته د لشکرې طیبې او نور وسلوالو ډلو د جنگیالي او راتګ هم زیات شوی دی.
دغه ډلې والکې چې همیشه په دې وطن کې اور بل کړی دی او د دې وطن کې مشکلات او ستونزې ایجاد کړي دي، دوی بیا تلاش کوي چې دغه مذاکرې ناکامې کړي او د موږ هغه جګړه ګرمه وساتي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د ډیورن فرضي کرخې دواړو خواو ته د پاکستاني وسلوالو ډلو نوي خوځښتونه اندېښمن کړي. د دوی په خبره چې پاکستاني وسلوال هڅه کوي چې په افغان ځواکونو بریدونه وکړي څو افغان حکومت او وسلوال طالبان پر یو بل بې باور کړي او جنگ د پوخا په څیر دوام وکړي. گوهر رحمان او محمد اسف وایي
الله هر ورسته چې په قطر کې د افغان طالبان او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو، د افغانستان گاونډي هیوادونه هڅه کوي چې دغه هوکړه لیک بریلی نشي. په افغانستان کې په بیلابیلو ډولونو خپل بریدونو ته ادامه ورکوي، افغانان نه ګرځوي تر څو دغه د سولې روانه پروسه ثبوتاش کړي او افغانان سولې ته ونه رسیږي.
من پر دې تم او چې حالات به سمون تر تلار شي براک شو تاسو ګوره د علماء وجنه ترور حمله یعنی دا غڅ دي چې د دغه تړون براکس کارو شي، یعنی امیدونه وو د سولې امیدونه د امن امیدونه د بیا رغونې، خو متاسفانه چنن منګه دغه تړون نورسته کوم حالات ګورو نو منګه افغانان لا هم نور به باور شو په سولې باندې.
خلک وای د 13 فبروري میاشتې په 9 ویشتمه نیټه په قطر کې د وسلوالو طالبانو او د د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د هوکړې لاسلیک کېدو افغانان تلپاتې سولې راتلو ته هیله مند کړي ول. خو دا هیله مندي هغه وخت په ناهیلۍ بدله شوه چې دواړو خواوو په یو بل بریدونه وکړل او یا هم داسې وژنې او چاودنې وشو چې لا تر اوسه یې چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو څخه مشهمنې خبري مجله اوري. افغان سیاسي کارپوه لیکوال او شاعر اسدالله ولولجی چې تیر ورځې د کورنۍ توغړې په پغمان ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې وژل سول، اوس وایي شاعر رامنځته سوې پېښه ترهګریز اړخ ولري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې پېښې د څېړلو لپاره جدي پلټنې پیل شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به یې عاملین د قانون منګولو ته وسپارل سي. خطر پر دې نور تفصیل راکوي.
تیر ورځ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د افغان سیاستپوه لیکوال او شاعر اسدالله ولولجی د کورنۍ څلور غړي په یو چاودنه کې ووژل شول. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم، خو ښاغلی ولولجی وایي ښایي رامنځته شوې پېښه ترهګریز اړخ ولري. د ښاغلي ولولجی په خبره ترهګر په چاره هم نه کوي او آن امیدوارې ښځې او نوزیږي ماشومان هم په روغتون کې وژني. نوموړي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی ممکن رامنځته شوې پېښه ترهګریز اړخ ولري، خو زه نه پوهېږم ولې. په تمه یم چې د امنیتي بنسټونو د څېړنو پایلې څه راباسي، خو زه چې تر کوم ځایه فکر کوم په موټر کې له وړاندې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. ترهګر چې په هر ډول وي خپل کار کوي. د ښاغلي ولولجی میرمن لور وریره او د میرمن د خور لورې تیر ورځ د پغمان ولسوالۍ په عینو سیمه کې ووژل شول. امنیتي چارواکو پېښه ماین چاودنه ګڼلې ده. پغمان د کابل هغه ولسوالۍ ده چې د جمعې په ورځو کې په سلګونو کابلیان د تفریح لپاره ورځي. ښاغلی ولولجی د افغانستان له پیژندل شویو سیاستوالو، شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. نوموړي د هیواد په ځینو سیاسي مسایلو له یو شمېر ټلویزیونونو سره خبرې او مرکې هم کړي او په سیاسي بحثونو کې برخه اخیستې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وی د رامنځته شوې پېښې په اړه جدي پلټنې پیل شوې دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی دا بریدونه د ترهګرو د کړنو یوه برخه ده او غواړي په دا شان بریدونو سره زموږ د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي او عامه نظم ګډوډ کړي. زموږ ژمنه له خلکو سره دا ده چې دغه ډول ترهګر به زموږ له سترګو پټ نه پاتې کیږي او هر ځای چې ګیر شي د قانون منګولو ته به وسپارل شي. له دې وړاندې هم په کابل کې په یو شمېر سیاسي، دیني او پوځي کارپوهانو بریدونه شوي دي. مولوي ایاز نیازی، عزیز الله مفلح، سمیع الله ریحان، بصیر حقانی، زلمی وردک او وحید مجده هغه کسان دي چې تر دا مهاله د ترهګریزو بریدونو په پایله کې په کابل کې وژل شوي دي. دغه شان احمد سعیدی، محمد حسن حقیار او یو شمېر نور بیا په دا شان بریدونو کې ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دغو کډوالو کې ځینې او بخښي دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې لا هم په میلیونونو افغانان په بهرنیو ملکونو کې میشتي او د کډوالۍ سختې شپې ورځې تېروي. په دې کډوالو کې یوه کم عمره افغان کډواله ده چې د پاکستان په کوټ ښار کې ژوند کوي او په سختو حالاتو کې خپل زده کړې جاري ساتلې دي او هم له معذور پلار سره د کور په پالنه کې مرسته او مزدوري کړې ده او کوي. محبوبه ترین پر خپل خويندورونو سبقونه هم وایي چې سوکال ژوند ولري. د مشال رادیو خبريال ایوب ترین مو د محبوبه مهرین له هلو ځل خبروي.
محبوبه مهرین هغه افغان نجلۍ ده چې په کوټه کې ژوندلې او د وړکوال څخه نه هواځي د تعلیم او تربیه سره مینه لري، بلکې د تعلیم سره سره کار او مزدوري خپل مور پلار سره مالی مرسته کړي او نن هم په خپل دوه خوندو او درې ورونو باندې سبقان وایي. د کوټ په سټلټون کې د کرایې په کور کې استوګنه نونس کلنه محبوبه مهرین او مشالې ته وویل چې کله دا پښپژم تولګي کې و نو پلار یې پر موټر سایکل باندې اکسیډنټ وکړي او د امیش لپاره معذور شو، چې له امله دا خپل مور سره نه واجب و مزدوری کول ته اړسوه، بلکې خپل زده کړې هم رواني وساتلې.
کار شروع کولم په یو انجوز او نومې
آئیډیو و هغه څار لوخه ز کښنیان ته درس ورکولم هغه ټایم کې او پېښین لوخه چې د زخپل درس په اسکول کې ویلم چې د زخپل سبق پر سوې دي لیکن یونیورسيټي خو پات دي او زه تر اوس باندې زخپل فیملی سپورټ کوم ځکه چې زما خور او ورور چې دي کښنی دي او زما پلار نسې کولای چې کار کوي او زما مور هم نسې کولای چې کار وکړي او ان شاء الله په فیوچر کې هم زه سپورټ کوم ان شاء الله زه یو برایت فیوچر خوښمند یم
محبوبه مری نن هم په بلوچستان پوهنتون کې د انګریزي په څانګه کې زده کړې ترلاسه کوي خو د کرونا وبا له امله نه هیواز پوهنتون تړلې دي بلکې نوموړي چې په کور کې ماشومان ته کوم سبق وایي نو هغه ماشومان هم د سبق لپاره نه راځي خو پر دې برسېره محبوبه وایي چې اوس دا د خامد کلاسي کارونه کوي
اوس چې د حالات داسې دی چې مطلب هر یو څوک په خپل کورونه کې دي نو موږ هم کښنیانو ته درس درکونه بند کولای دي ځکه چې اوس کارانتین دی لیکن موږ اوس هم خپل کار چې دی نه دی بندول
محبوبه مېرن هغه وخت هم یادوي چې کله دی په لومړني ځل په خپل کور کې و ماشومان ته د درس ورکولو لړۍ پیل کړه
اول وار چې زه دلته شروع کولم یو څوک ماته سپورټ نه دی کوله زه خپل په کور کې سٹارټ کولم او 15 سټوډنټ زما سره و بیا یونیسیار ماته معلوم سولا بیا انجوز ماته معلوم سولا نو بیا غوی ما د ماجرین لپاره ما درخواست کله چې دلته هم ماجرین دی دوی ته هم تاسو سپورټ وکړي مطلب دوه درې کال ز خپل سپورټ کوله اوس چې دی درې او څلور کال کېږي چې انجوز لخوا دوی ته سپورټ کوي او ماته هم سپورټ کوي
ته محبوبه مېرین مور رساګل بیبي وای چې کله پاکستان ته دوی راغلو نو د ماجرات ژوند او لومړی پسته او بادام صفا کول بیا وړې پاکول او لیابه جوړول دغه ډول محبوبا او شوځي ته ولېږدوله چې کله محبوبا په شپږم ټولګي کې و نو د پلار اکسیډنټ یې وسو او هغه د مزوري له امله پر کور کښېنستی
پدارش کې مزدور شو
ډېر ساګل پیپي پوینا چې کله د محبوبا پلار مزور وسو نو د هغه وروسته د کور ټول ځمېداري پر محبوبا باندې راغله او محبوبا هم موټراون غشتې او خواري پیل کړه سار به لومړی و شوځي ته تله بیا چې به کور ته راغله اول به ماشومان ته د سکول درس ورکاوي به مدرسه ورته ویلې او مازګر به د خامه کلاسي کارونه او نور خواري او مزدوري کوله په دې اړه په کوټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر ویاندې میرمن هومیرا وای چې محبوبه مېرین یو افغان نجلۍ ده او د هغې د ژوند کیسه د خلکو لپاره یو ځلانده لار ده ځکه که څوک غواړي نو کولی سي چې ډېر څه وکړي خو که څوک څه نه کول غواړي نو د هغو سره بیا د کار نه کولو ډېرې بهانې شته
محبوبه مېرین جو ہے وہ افغان ریفیوجی ہیں اور ان کی
پرمن عمر وای چې محبوبا چې کله په شپږم ټولګي کې و نو پلار په اکسیډنٹ کې معذور وسو دا غوړسته نه یوازې د خپل کور پالنه کوله بلکې د خپل خوند او ورونو ترڅنګ و نور ماشومان ته سبقونه ویل او نن هم د پرمختګ په حالو ځل کې بوخت ده د مېرمن همیرا په وینا چې هغه ورځ لري نه ده چې کله به نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان به هم په محبوبا مېرین باندې فخر او ویاړ کوي محبوبا مېرین نن هم وای په کار دی چې ټول افغانان څوک چې د مهاجرت ژوند کوي په بارنۍ هیوادو کې ښه تعلیم او تربیه ترلاسه کړي ځکه چې سبا به دوی بیرته خپل هیواد ته راستنیږي او د افغانستان په بیا رغونه کې خپل کردار ادا کوي
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي
زموږ غلا زده رادیو اوري زده رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر ورځې پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شاره پنځه سپا په ټول افغانستان کې صفه او زیاتې دلې سي اوس په د یو روغتیا اړوند یو مسله راوخلو په افغانستان کې روغتیا کارکونکو ته پر وخت معاشونه نه رسیدلې یو شمېر روغتیا کارکونکو چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کوي ازادي رادیو ته ویلي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي خو د افغانستان د روغتیا وزارت مسؤلین بیا وایي ډېرې یو کارکونکو ته ماشونه رسیدلې او یوازې هغوی چې قراردادونه یې نه دي لاسلیک کړي د هغوی ماشونه پاتې دي نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو
که څه هم په دې وروستیو کې افغانستان ته له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې نه بهر نه په کافي اندازه مرستې را رسېدلې خو لا هم دغه روغتیایي کارکوونکو ستونزه چې په دې برخه کې کار کوي پر ځای پاتې ده یو شمېر دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دوه یا درې میاشتو را په دې خوا یې تنخواګانې نه دي اخیستي او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د روزګان ولایت د ولایتي روغتون سر طبیب ډاکټر نورالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دا دوه میاشتې چې موږ ماشونه نه دي لیدلي او نه مو اخیستي نو دغه د ماشو مشکل موږ لرو شرافت ډاکټران دلته د ډېرې اقتصادي
راغلی نور الله وایي د روغتیایي تجهیزاتو له کمښت سره هم مخ دي او په وار وارې له چارواکو سره د ستونزې شریکې کړې دي. ډاکټر عبدالغفار سعید بیا په پکتیا ولایت کې د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د عامې روغتیا ولایتي مسؤول دی. دی وایي تر اوسه یې هېڅ ډول منظور شوی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا شروع نه موږ په کرونا کې همدغه مسؤلیت اخیستی ده، خو کوم امتیاز چې موږ د فار د عامې روغتیا وزارت له خوا نه منظور شوی تر اوسه پورې موږ نه ده اخیستی.
د لوګر ولایت د عامې روغتیا ریاست مشر رسول ګل سمر هم مني چې د کرونا په برخه کې روغتیایي کارکوونکو ته لا هم معاشونه نه دي رسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له درې میاشتو را په دې خوا هغو روغتیایي کارکوونکو ته چې د عامې روغتیا وزارت له لورې د کووېډ 19 ناروغانو د تشخیص او درملنې په برخه کې کار کوي معاشونه نه دي ورکړل شوي، چې له جدي اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې افغان حکومت ته کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او نړیوال روغتیایي سازمان لخوا مرستې را رسېدلې، خو د دوی ستونزې ته رسېدنه نه ده شوې. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاندې معصومې جعفري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در قسمت معاشات کارکنان صحي کې د بخښه کوم
د معاشونو په برخه کې باید ووایم چې ځینو دغو کارکوونکو خپل قراردادونه نه وو لاسلیک کړي او یا یې هم بانکي حسابونه نه درلودل، نو ځکه یې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. وزارت په دې برخه کې په جریان کې دی. خو د تجهیزاتو په برخه کې باید ووایم چې دا مهال په روغتونونو کې تجهیزات شته، کومو روغتونونو کې چې کم دي هغه وخت نیسي خو ټولو ته به ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمښت تر څنګ له ځینو نورو روغتیایي اسانتیاوو د کمښت او آن د نه موجودیت له امله شکایتونه سوي دي. روغتیا پالان وایي کرونا ویروس سره د ښې مبارزې په هدف باید لازم وسایل او تجهیزات د روغتونونو په واک کې ورکول سي او دغه شان د ډاکټرانو ستونزو ته په وخت رسېدنه وسي. مخکې تر دې د افغانستان د طبي شورا رئیس نسرین اوریاخیل یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو کوم ډاکټران چې کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې کار کوي له میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي ورکول شوي، چې دې ستونزې د دوی پر روحیې اغېز کړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن
دا یي حکومت زمواري
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مونږ ته یو غوښته
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو د دې ماښامنۍ خبري مجلې په پای شیبو کې یو بل راپور هم لرو. هغه دا چې یو امریکایي کمپنۍ غواړي چې په بالون کې خلک له ځمکې څخه باندې درې زره متره لوړ پورته کړي او له پاسه د ځمکې سیل ور باندې وکړي. دا بالون به د راتلونکي میلادي کال له پیله د ځمکې اتموسفیر ته الوتنې پیل کړي. تفصیل اسمت سروان راکوي.
د ټکنالوژي یو کمپنۍ یا سټارټ اپ غواړي چې داسې بالونه او کپسول جوړ کړي چې خپل سپرلی لمځکې لس زره فوټه لوړه بیایي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې سپیس پراسپیکټیو امریکایي سټارټ اپ اعلان وکړ چې سیلانیان به لمځکې لس زره فوټه لوړ وخیژوي چې له پاسه سمندرونه مځکه او په مجموع کې د مځکې ګردوالی وویني. Space Perspective Startup د نیپټون پنوم د دې فضا بیړۍ پر جوړولو بوخت دی او وایي چې په دې بالون کې به نه د نسایي شي. بالون داسې ډیزاین شوی چې شاوخوا یې ستري کړکې دي او په کې ناست کسان په اسانه لاندې د ځمکې سایل کولای شي. ټاکل شوی دی چې دا بالون په ازمیشتي یا تجربوي ډول د راتلونکي 2021 میلادي کال په لومړیو کې والوزول شي، خو هغه بیا چې سټارټ اپ د سیلانیانو د ټیکټ لپاره ایشه ده ډیر لوړ ښکاری. د سپیس پرسپیکټیو مسؤلان وایي چې د وطن د ټیکټ بیا نږدې 1,500 ډالر ټاکلې ده، خو داسې ډیر کسان شته چې په داسې په زړه پوری سفر د دومره پیسو لګولو ته تیار دي. د سفر ټوله موده شاوخوا 8 ساعته ده چې په دې کې 2 ساعته په پورته کې دو 2 ساعته په فضا یا د مځکې په اتموسفیر کې په سایل او 2 ساعته بیرته مځکې ته په راګرځېدو لګی شي. سپیس پروسپیکټیو سټارټ اپ وړي چې خپل بالون د فلوریدا د کیپ کانوورال کینیډي فضایي مرکز والوزوي. کپسول یا بالون به په اتلانتیک سمندر کې سهار وختي کښته شي او هلته به یوه بیړۍ ورته تیاره ولاړوي چې سپرلی خپل اصلي تمځای ته ورسوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو مننه کوم چې د نن ورځې پروګرامونو مو را سره واوریدل. زموږ خبرونه کې چې تاسو نه یې اوریدل د ورځې په اوږدو کې نو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب سایټ ته ولاړ شئ او خبرونه مو بیا ځل واوري او هم راپورونه او تحلیلونه مرکه واوري پته مو